السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر راکټي برید کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخه یې برید کړی او طالبانو ته یې د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د عملیاتو 10 دقیقې دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته سیرما غره باندې لګیدلې دي. خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار په 11 ولسوالیو کې 40 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي. وختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د اقتصاد د رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامان، لوړ شاولی کوټ، پنجوایی او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي او چارې عملا پیل شوي دي. د بریالي په وینا د هر ښوونځي په جوړولو به 8.9 میلیونه ولګول شي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پاکستاني رسنیو نن وویل چې شیر علي ماښام مهال په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پې وکړې. په دې پیښه کې د دې چارواکي 2 نږدې خپلوان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو عموما د پاکستاني طالبانو ډله یا TTP حملې کوي. دا په روان اکتوبر میاشت کې بنو کې پر پولیسو او امنیتي کسانو د وسلوالو دریم برید دی. په تیرو 2 بریدونو کې 6 پولیس وژل شوي وو. اوکرایني چارواکي وایي چې روسیې د دوهمې شپې په مخه د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټه الوتکو حملو ته دوام ورکړ. د دوی په وینا په دې حملو کې د استوګنې ودانیو ته زیان اوښتی او لږ تر لږه یو ملکي ټپي شوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپ کونن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل بله شپه بله اندېښنه. دښمن د اوکراین او کیف پر وړاندې د هوایي بریدونو شدت نه کموي. پوپ کو زیاتوي چې نږدې 10 بی پیلوټه الوتکې چې 2 ځلې له بېلابېلو اړخونو څخه ښار په نښه کړ ویجاړې شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. خو د بی پیلوټه الوتکو د ټوټو د لوېدلو له کبله لږ تر لږه یو تن برسیرن ټپي شوی دی. او عثمان توشیف د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د نوي روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې توشیف نن په کابل کې یو کلن قرارداد لاسلیک کړ. د فدراسیون زیاتوي چې عثمان توشیف د ازبکستان دی او د آسیا د فوټبال تر ټولو لوړ روزنی سند AFC پرو لري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی سر روزونکي اشلی وستوډ په 13 میاشت کې د روزنې له دندې استعفا ورکړه. هغه د خپلې د پریکړې دلیل په وخت د میاشتنی معاش نه ترلاسه کول بللی و. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورئ چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیز د مخالف اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه سبا په روسیه کې پیلېږي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي، همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یو شنون کې سره هم خبرې وکړو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقوقو د نورو مسایلو په اړه د افغان ښځو د حقوقو په مسله کې دوه ګونی دریز لري. د هغو سندرغاړو خبرې به واوري چې د افغان جون او ښځو په ملاتړ سندرې ویلې دي.
د جمهوریت حکومت کې ښځینه او نارینه په دې ښکلا عملیاتونه ډېر ترسره کول، اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي خو ډېر نه دي.
دا د هغو کسانو خبرې دي چې وایي په افغانستان کې د ښکلا د کلینیکونو کاروبار پیکه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې با پر تلویزیونونو د تصویرونو د بندیدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه وکړو.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبری ټولګه
د آزادی رادیو خبرونه اوري ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر 22مه د بریکس د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړ شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو ښکاري چې نه دي ورته بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي وو چې د بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې د دې سازمان په ټولو غړو پورې اړه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو د روانې اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټي ښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
د نه ګډون زه ګمان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول دا رقم اقتصادي غونډې چې په نړۍ او په سیمه کې ترسره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیه، هند او چینی لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نومونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه یې له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وای چې په افغانستان کې د داسې یوه حکیمیت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیله من وو چې د غونډې ته به وبلل شي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې په دې اړه پریکړه به د بریکس د ټولنې ټول غړي په ګډه کوي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اول یې طالبان په سرمنشتریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه د بحث لپاره، البته د لنډ بحث لپاره، د اقتصادي چارو شنونکی آزرخش حافظي په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع سره څیړو. حافظي صاحب، ډېره زیاته مننه چې بحث کې د ګډون بلنه مو منله. اول خو دا راته ووایاست چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او همدارنګ تاسو همکارانو ته. بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو، او اوس مهال لکه چې دوی په خپله ویلي وو، 30% د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضاو لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل، سویلي ایشیا او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب ته خلک هم پکې داخل شوی دی، او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید نه خالص لکه چې دوی دا کوي 3-4% زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
بله حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی 7 جی 8 په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دی چې دا بینللي مالی اقتصاد د جی 7 پلاس کې دی، د امریکې تر مشرتابه لاندې دی. دا سیستم د سویفت په نوم چې دی، او دوی کله ناکله ایرانی چې موږ دا هیواد تحریم کو، هغه هیواد تحریم کو په دې خاطر دی چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي، په څو ورځو د مخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو، اوکراین لپاره پیسې ورکړلې. ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي.
بله،
نو د دغه اصلا خو هدف دغه و چې اول خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړې چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزان وژغوري، او حتی دې ته وهڅول ځان خپل یو بل سره هغه کړل چې پریکړه وکړل چې موږ به خپل کرنسي هم جوړو کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بینالمللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د جی 7 مقابل کې یو سیال سازمان ده، او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په د دوی په غونډه کې ګډون وکړي، د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهېږم. اول خو دا اوسنی حکومت د افغانستان د دوی د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي، او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو، او اوس مهال هم $30 million په فزیکي توګه هر میاشت، هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي، چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. کچېری دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي، بیا هم د غربي هیوادونو لکه امریکې او لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي، خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه؟ دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب، دوی څه ترلاسه کوي د بریکس که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان، طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي؟ کلاندې راته وایاست لطفا.
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي، د سویفت سیستم څخه بې برخه دي. دوی نشي کولی چې خپل پولي انتقالات ترسره کړي او د بین المللي هغه مؤسسات څخه پور واخلي، کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د آی ایم ایف چې د امریکایانو په لاس کې دي او د دوی متحدینو، د هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او چیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقوقو د نورو مسلو پرتله د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه ګونی چلند لري. د سازمان په ورستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې کله هم د افغان میرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو ناروې له احتیاط نه کار اخلي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشري حقوقو د څار د آسیا څانګې د یوې څېړونکې فرشته عباسي د مقالې په خپرولو سره ویلي داسې ښکاري چې د ناروې حکومت د افغان ښځو د حقونو په اړه دوه مخې پالیسي لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي، هغه ځای چې په ټوکې مېرمنې پکې په زیاتېدونکې توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونې سره مخ دي نو ناروې له ډېر احتیاطه کار اخلي. اغلی عباسي ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروې طالبانو ته لومړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د اغلی عباسي له قوله ویل شوي طالبانو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، دوی په زیاتېدونکې توګه پر افغان ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلي ناروې دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري، خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ناروې پر دریز د نیوکې سربیره وایي چې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډېر مهم دی. روقیه سایی او د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخ دي. هغو میرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل، له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډېر مهم دی.
زما له نظر افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې هم جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې نن ورځ افغان میرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محروم دي، له تحصیل، زده کړو، همدارنګه د پارک ته د تللو، آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان میرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي سره. نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان میرمنې په پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداري ورکړی چې که طالبان د ښځو د حقونو نقض ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیې د اوسنی ولسمشر مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د 30 کلونو په عمر ومړ. ګولن چې یو مهال د رجب طیب اردوغان متحد و، په 2014 کال کې د اردوغان پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له دوه لسیزو راهیسې په امریکا کې اوسېده. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتولا ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښت سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وي او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیې حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتولا ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له سل زره څخه زیات دولتي کارکوونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتولا ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لري شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپله لاره له لاسه ورکړې او تعلیم او روزنې تر ټولو غوره ځواب دی. د فتولا ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټوله نړۍ کې تعلیمي موسسې پرانیستلې. فتولا ګولن د ترکیې دننه او له هغه دباندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و. خو د خپل ژوند روسي اتکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ښکلا کلینیکونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر پرتلې کار پیکا شوی دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوري غوړولې. ځینې عام خلک چې مخکې د کلینیکونو ته مراجعه کوله وایي اوس د خپلې کورنۍ د نفقې ګټل هم ورته ګران شوی دی.
په زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت، مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او دخکلا او جلدی درملنه ده یو خصوصی کلینیک مسئول دکتر منصور هایکال دی چه وی پا دورسته یو که پا زنگری دول پا دیرو دره و کلونو که ده مراجی نوشمیر او کار کم سوای دی. ده ازادی رادیو تا موبایل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلاً که خوب تر
جمهوری نظام که دوست به پرتلا ده خلکو اقتصاد نسبتاً خوب، خلکو با خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه، خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هېواد اقتصادي وضعیت هغسې دی.
په کابل کې د ښکلا او جلدي درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې لوړه بیا او پنګونی کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دي، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوي. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه. د جلدی برخه مو له منځه ولاړه، اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل، اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړې دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 5 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو، چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مشګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللي، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې لده چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه به د ښکلا عملیاتونه ډېر ترسره کول. زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران هسته فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړلو ته ایران دي او ژمه خو مواد سوختونه دي ګران شوی ده، او اخیستلی نه سي څنګه دا کارونه وکړي. خپله خرچې انسان پوره کولی نه سي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه ده په هغه باندې سوچ وکړي. خو سوچ نه کوم چې سوپ داسې
دا میرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جلد ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جون او ښځو بیلابیلو لګېدلو محدودیتونو یو شمیر افغان سندرغاړي اړ کړي چې ځانګړې سندرې ووایي. دوی د خپل هنر په ژبه د افغان جونو او میرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. ازادي راډیو په دې اړه له څو تنو د سندرغاړو سره خبرې کړي.
او چې افغان جونې شپو ته پاتې نشي، نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جونو خوځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وای دي. د طالبانو د حکومت له 3 کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې، او د غراز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دی. په ډېری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ، د خزې غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نو وړي وای د هغه لاسللو حڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړي چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي.
شنو ونو سرونه دشنو متکزن
سمندر زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کاله عمر لري.